السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 26% کم شوی دی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و، هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنا ده چې راتلونکی مبهمه نه بلکې روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو خلاص نیوای کړی. اندري کارات ویټ دا څرګندونه نن د دې صندوق د جوړیدو د لس کلنۍ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پڼه خپور کړې دي، د هغه په وینا د صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویانو د صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړې. د اسرائیلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړنی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیلو پوځ په یوه اعلامیا کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړې. د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په 2 جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي په ډیری اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 تنه وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه ترسره شول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په 1 جلا بریټ کې وژل شوی دی. پاکستانی ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستانی طالبانو پر ضد ترسره کوي. او ټاکل شوی دی افغانستان د فوټزال ملي لوبډله د آسیایي ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپل دریمه لوبه د بحرین پر وړاندې وکړي. دا لوبه د کابل په وخت مخام 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان د شنبې په ورځ له کویټ سره 3-3 مساوي شو، خو په لومړۍ لوبه کې تیره پنجشنبه 3-1 د ایران پر وړاندې ماتې وخوړه. د 2024 کال د آسیا د ملتونو جام د فوټسال سیالۍ د تایلند په کوربتوب د 14 ټیمونو په ګډون 13 چهارشنبه پیل شوې او تر روانې 1 شنبه پورې دوام کوي. افغانستان په دې سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یو ګروپ کې دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن دوشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د ثور یا غوی دریمه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د اپریل له 22 سره برابره ده. د خبرونه زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات وړاندې کوو.
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لاره.
دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وشاربو. په چمن کې پر لټکونکو خبرداري ورکړی چې که پاکستان د سپین بولدک چمن لاره خلاصه نکړي نو دوی به د اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. په کندهار کې د کرنیزو ماشینونو د تولید فابریکې فعالې دي.
په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه مجلرو په خو مشته د هرڅه د امسای وادو څخراتله
نور مطلب هم لرو په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بللی دی او ویلي دی د هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د بانک د نوي راپور لمخې په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی ګران شوی، بیې لوړې شوي او پانګونو کې هم کموالی راغلی. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلي دی د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. امید ظهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ و او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیاره ښکاري او تر راتلونکي 2015 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا راپور ناسم بولي. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت و او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته، دا خپله د دې ښودنه کوي چې روښانه راتلونکی په مخکې لرو.
نن نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګند وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ له امله په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مهال په افغانستان کې بیروزګاري ډېره شوې، بیې لوړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 14% 6.5% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیزو ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوالو د ملاتړ مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 210.1 میلیارد افغانیو ته رسېدلي دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 1.2 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي، خو وایي واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمېره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بېروزګارۍ او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځوري. د ننګرهار اوسیدونکی محمدی ګل:
کارونه نشته، ګندمونه نشته، یوازې دوه ورځ دوه بس د لارې خرڅم په خپلو خو مزل کوم.
د کندهار اوسیدونکی عبدالغني هم له همدې ستونزو سره ټکوي:
کارونه نشته، بېخي هره ورځ راوځو، بلادرې ورسو، دولسو ناسو، واسپېرته پورته ځو.
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هېواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان په اړه په یو تازه راپور کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بللی دی. ویلي دي چې د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټاپه ولاړ دی. همدارس په راپور کې راغلي دي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی دی. د موضوع د سیاسي چارو له شنون کې دریا خان بهیر سره چې د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی لږ شاربو بهیر صاحب خبرونه ته خراغ لست. ستاسو په نظر د دې راپور موندنې څومره کره او دقیق دي او په کومو معیارونو چمتو شوي دي؟
سلامونه درناوی تکر احساس او تاسو له تلف تاسو ټولو درنو اوریدین کوته او په دفعه کې غواړم چې تاسو ځاخه کوم چې زه د دغه راپور په اقتصادي اخبار باندې راځم چې زما رشته او مطلب د اقتصادي مسائل دي. خو پرته له شکه چې افغانستان شان هېوادونو کې اقتصاد او سیاست لکه د یو سکې دوه مخونه دي، دفره نه دي لیږي، خو بیا به د اقتصادي بورد باندې د دې هرڅه او خپل نظریه سره شریک کړم. البته په افغانستان اقتصادي وضعیت نه دا چې د درې کال نه راپدې البته د کلون نه راپدې خو د اقتصادي وضعیت د افغانستان نه و که چېرې تېرو شلو کلونو ته وګورو باوجود دې چې ډېر زیات البته مالی او لوجستیکي مرسته د نړیوالو د افغانستان سره وه هلته یو دولت هلته موجود و چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوی و ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته راتللې په بنسټیزو یو تعدادو بنسټیزو پروژو باندې کار کېده نړیوال بانک خپل سهمې درلوده په افغانستان کې او آسیایي بانک هم خپلې هلې ځلې کولې د څنګ ایمکم و نور البته نور هغه نهادونه هم چې په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره یې مرسته کوله دي په افغانستان کې خو باوجود ده چې څه مختلف عوامل او ستونزې دلته موجودې وې باوجود ده چې دغه زیات اندازې پیسې راتلې و د ده تر څنګ یو زیات اندازه مسلکي کدرون هم په افغانستان کې موجود و چې د دغه منابعونه څرنګه باید استفاده وکړي بیا هم د افغانستان استفاد داسې زیات په واقعي شکل ځان ته ونهنیوه مصنوعي ډول مختصر تر څو چې وروسته له 2015 نه موږ زیات
بهر صاحب وبخی مونږ په د اوسنی حالت کې د راپور پر جزئیاتو خبرې کوو سوال دا دی چې دا ارقام دوی له کومه کړی دي او څومره کړی دي
او وبخی چې د ما مقدمه کې وګده شوې ده لپاره چې د موضوع ته ذکر راځي ورکوم چې وګورئ یو څه د لکه د موضوع رانه زیاته شو خو به هم تاسو سره مندې وړم نو هغه کلو کې باوجود چې زیاتې پیسې زیاتې امکانات زیاتې مسلکي کدرونه وو او بیا هم د افغانستان اقتصاد داسي چې په شکل چې باید روان دی روان او د تیرو څخه د کلونو ته چې راځي د وروستي گزارش سره راته له شکل چې د افغانستان اقتصاد داسي چې وکړو کوم څه نو او څه دغه په څه وضعیت کې موجود قرار نه لري ځکه چې تاسو هم د فکتورونه دی یو دا چې بهرنۍ مرسته موږ د نه هیڅ وخت البته دا حقیقت که منطقه یا پتاوله اینجوری چې افغانستان بهرنۍ مرسته اړتیا لري او د بهرنۍ مرستو په مت منطقه کې د خپل غټې او بنسټیزې پروژې په لور وسو چې موږ سره څه بوختیا را منځته د خپل ځیرونو جوړ کړو دغه په اساس د افغانستان اقتصاد پر مخې حرکت
کوي
دا واضح دی چې دغه څه نشته دویم دا چې د تر څنګ موږ تاسو ګورو چې د نن په هیواد کې هغه اندازه صنایع او تولیدات چې دلته په مختلفو دلایلو په اساس باندې دغه فعلاً په ښه شکل په جریان کې نه دي یعنی روان نه دي یو دا چې د انرژي نشتون دی د افغانستان د بانکي البته بانکي اړیکو نه وسیدل دي د نړۍ سره دوی سره وصل نه دي او د نن په هیواد کې یو اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې
بله به هر سبب همدغه مسائل په دقیقا پر راپور کې هم یادونه شوې دغه بې باوري چې تاسو یادوي په دې راپور کې هغه ته اشاره شوې ده د همدې لپاره دوی ویلي دي چې د افغانستان راتلونکي مبهم ده یعنی دغه اقتصادي وضعیت دوی وایي چې مبهم دی دا په څه معنی ده دغه ابهام یعنی څه معنی
مبهم په دې معنی زموږ لاندې دا چې یعنی وسل درې کلونه او کله چې یو هیواد رسمیت نه پیژندل کیږي په دې معنی چې اندازه ستونزې موجوده دي او دا ستونزې چې جوړیږي خو طبیعتا موږ باید تر څو چې د نورو نه ګیله او شکایت وکول به خپل ځان ته وګورو نو د نن په هیواد کې هغه سیاستونه او هغه پالیسیانه چې غوره شوي دي په سر کوم دا هغه مسیر ته موږ نه هدایت کوي چې موږ د نړۍ سره وصل شو د خپل منافع او تعریف او د خپل منافع او تعریف په اساس د نړیوال نه موږ مرسته وغوړو د دې په ډول زوایم د یوازې د بانکونو د پانتون د دروازو تړل باید د شي چې موږ غاټه د دې تر څنګ چې موږ کولنیز ټولنې کې د څون سره موجود کیږو خلک د درس او تحصیل نه پدې یو اندازه غاټه اقتصادي مرسته چې افغانستان ته دغه آدرس نه متصور واغ هم به افغانستان ته نه رسیږي دا په دې معنی چې نه نړیوال تعهد کړی چې چیرې تاسو مکتوبونه دروازه خلاصې ته موږ تاسو دغه په مقابل کې تاسو دغه اقتصادي مرسته کوم چې تقریبا یو اندازه معلمین او روزنی کارکون که چه پدغه وزارت که بخت دیدی دوی ماشون رو پرداخت دو کله چه داغه تقریبا دو لکو شاوخا که دید خود رو که دو لکو شاوخا تا مامورین رو تا چه دوی دونرگوال در طریق امرست رسیده لکه البته دوی ماشات باید پرداخت چید آقا پتا پاو دارید یعنی دا زیاد بیلگی پیدا آزان چه پدغه ترتیب نور و ارخون رو که من داغه سلون دلارو و داغه جز د مرست د جذب نکول د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات د لودل چې اوس موږ شاهد یو
مننه یو ورسته پوښتنه دا ده چې طالبانو تاسو واوریدل په راپور کې چې دا راپور رد کړی دی د رد لپاره د دوی استدلال څومره پر ځای دی حداقل ستاسو لپاره څومره د منلو وړ دی
یو څه البته په دې راپور کې هغه څه چې مثبت ویل شوی خو د افغانستان د افغانۍ او ثبات ساتل د نورو پیسو په مقابل کې دا هغه موضوع ده چې البته دا د ستاینې وړ ده. او دام یوازې په کې د کې د دولت سیاستونه نه دي، د کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان هغه د پیسو پشتوانه چې مزید ده، هغه او هغه مرستې چې ده به هر میشت افغانان له طریقه په کال کې تقریبا تخمینو په اساس د 2 میلیارد دلار شاوخوا پې کېږي هغه چې افغانستان ته راځي. اما نور مسایل دي چې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په اړه خپل مرسته یې کړې ده. خو دننه هېواد کې زه فکر کوم هغه مسایل چې دوی نه مني، زه فکر کوم دا به ښه نه وي کله چې موږ د خپل ستونزې ومنو او د خپل د ستونزو د قبولولو په اساس به موږ د خپل راتلونکي جوړه کړو. زه فکر کوم چې دا به موږ ته کوي چې د خپل آیندې ته موږ سمه لار خلاصه کړي. هغه دلیل چې دا مطرح کېږي خو طبیعتا دوی نه غواړي چې د خپل ځانونه دا البته ومني. نو خپل دم باعث دې کېږي چې افغانستان کې د موجود وضعیت اقتصادي وضعیت لا هم خراب شي او افغانستان ته دغه سیاسي او اقتصادي انزوا کې چې دی لا هم پاتې شي.
ډیر زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په چمن کې پر لټکونکو خبرداري ورکړی چې که پاکستان د سپین بولدک چمن پر لاره د اوختو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط په اړه پر خپل پریکړه سره غور ونه کړي، دوی به د خپلو اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. لدې مخکې د پاکستان حکومت د دې احتجاجي غورځنګ لغړو سره په یو غونډه کې د دوی ستونزې د اوري ژمنه کړې وه، خو د اوو میاشتو له تېرېدو وروسته دا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پرلات 212مه ورځ ده، خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پرلت کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوري حکومت جوړ شوی باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناخت کارت او د تذکرې په شام باندې دا مسله باید سیال شي. کچیر زمرد دا مسله نه سوال زمرد پر لټ به ډیر سخت ګام او سخت نتیجې ته په دی ورسیږي. چې هغه نتیجې مخکې چې موږ سخت ګام نو اخستې نگران حکومت لوي چې موږ دې سخت قدم یا می امید نه ساتي. اوس په ملکی جمهوریت حکومت ته پارلمان ستا شورا ستا جرګه ولسی جرګه ستا باید دا مسله زمرد حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یو وروستۍ پریکړه وکړي، خای په 14 کې د خپل لاریونونو لمن پراخ کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د غصر د بلوچستان او پد ټول راغلي او پر لټ کې زمو سره ګډون وکړي. هغه زمو سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل موږ به پر لټ ان شاء الله د دې سره ولاړ پراتین تاریخ په ټول بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. دا هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی، نو البته په پارلمان او مخته پرلط او انجمن تاجران ټول پاکستان البته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلط کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې، او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلط کوونکی حاجي عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړې. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا 1 میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمی وګڼل. په دغه پرلت کې سوداګریزې ځینې ټولنې، سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلت غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلت کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطلب وړاندې په خبرونه کې راځي. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر د اوومې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې له خپلې دندې استعفا کړې. دا له دې حمله وروسته چې په نتیجه کې په غزه کې روانه جګړه پیل شوه، لومړنی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي. نوریاس نوری ته غوږ شئ چې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لورې د اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. هلیوا د اسرائیل لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د حماس له لورې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. دغه برید چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول، د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اوومې میاشتې ته داخله شوې ده. د اسرائیل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوځ لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي هلیوا په خپل استعفا لیک کې چې پوځ خبره کړې ویلي چې د ده په مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې وه نه ده اجرا کړې، او زیاته کړې ده چې دی دغه توره ورځ هره ورځ او شپه په یاد لري او د دغې جګړې ژور درد به د تل لپاره له ځان سره ولري. د راپور له مخې د دې ډېره تمه کېده چې پر اسرائیل د حماس له لورې د دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل د دغه بېساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریزې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی. په عین حال کې د اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی، دغه استعفاوې به یو غیر مسؤلانه عمل او کېدی شي هغه د کمزورۍ نښه وګڼل شي. په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلی چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو نورو په تیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده. ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه.
له خبرونو ور آخوا،
په مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبرا د سوداګریز مرکز پلورونکي میرمنې وایي د دې مرکز خاوندانو له شنبې ورځې راهیسې د مارکیټ هټۍ د دوی او پیرودونکو پر مخ تړلې دي. دوی وایي د بازار د نشتوالي له کبله له څو میاشتو راهیسې نه دي توانېدلې چې د خپلو پلورنځیو کرایې، د برېښنا او د اوبو بلونه ورکړي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د خدیجه الکبرا په نوم د ښځو دویم سوداګریز مرکز د هټیوالو او پیرودونکو پر مخ وتړل شو. د دغه سوداګریز مرکز یو شمېر پلورونکي وایي چې نه دي توانېدلي د خپلو پلورنځیو کرایه او د برېښنا اوبو لګښت ورکړي، چې له امله یې د یاد مرکز مسؤلینو د دې مرکز د تړلو پریکړه کړې. د خدیجه الکبرا سوداګریز مرکز ښځینه پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا مرکز د شنبې له ورځې راهیسې د دوی او د دوی د پیرودونکو پر مخ تړل شوی، او د یاد سوداګریز مرکز مالکینو یې په یوه اطلاعیه کې پلورونکو ته ویلي چې د کرایې په بشپړ ډول ورکولو او د پورونو د پرې کولو تر وخته به دغه مرکز تړلی وي. د ځینو ښځینه پلورونکو په وینا د دوی د پلورنځیو د هرې میاشتې کرایه 2500 افغانۍ ده، نو دا چې د دوی پلور ډېر لږ دی نشي کولای کرایه او نور لګښتونه پوره کړي. د خدیجه الکبرا سوداګریز مارکیټ یوې پلورونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما تقریبا
ما شاوخوا 280 زر مال درلود، خو اوس له سقوط سره مخ یم. د هټۍ کرایه نسم ورکولی ځکه زموږ ډیری پیرودونکي ښځې وي، حتی ډیر سم معلومات نه لري چې پیر ته راسي.
د دغه مرکز یوې بلې پلورونکې ترینا کریمي چې یاد مرکز کې د سیمساري او سینګار پلورنځی لري، ازادي راډیو ته وویل چې د یاد سوداګریز مرکز هر هټۍ وال د کرایې له درکه له 10,000 تر 15,000 افغانیو پورې وړي دي.
پلوری سر کې موږ سره مال نه و او یو دفتر لختر مخ کې موږ سره مرسته وکړه. بازار و او موږ پیر او پلور درلود، خو اوس خلک موږ نه درکوي او د کرایې د نه ورکړې له امله بازار پر موږ تړي. که موږ کار ونه کړو، پیسې ونه ګټو، عاید ونه لرو، کرایه به څنګه ورکړو؟
ترینا وایي که دا سوداګریز مرکز همداسې بند پاتې شي، د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شي. نوموړې زیاتوي چې یو شمېر بنسټونو ورسره د پلورنځیو د کرایې په ورکولو کې د مرستې ژمنه کړې وه او اوس هیله منه ده چې یاد مرسته ورسره وشي څو د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه د دوی پر مخ تړلې پاتې نه شي. د ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د خدیجۃ الکبرى سوداګریز مرکز له مالکینو سره په دې اړه خبرې وکړو. د دغه مرکز یو شمېر ښځینه پلورونکو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سخت اقتصادي وضعیت او د بازار د نشټوالي له امله یې خپل دوکانونه تړلي.
قدر منوریدونکو، د خبرونې وروستي راپور تاسو په امر اړوم. په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دې ولایت د معدن او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس مهال په کندهار کې د کرنیزو سامانونو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترشرونه، ژرندې او نور بیلابیل وسایل پکې جوړیږي.
د شمسید په نوم د ژرندی واټر پمپونو د خلو او میانوی جوړولو دغه فابریکا 15 کاله وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکښې 8 ژرندی او تر 200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادې فابریکې مسؤل حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته څلوروي ساعته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي، نو د دوی تولیدات به ښه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی ورځنۍ تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه ورځنۍ تقریبا 8 دانې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 400 څخه د 1500 دانې پورې موږ ورځنۍ تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه اوس تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. انشاءالله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کړو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل، خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره که د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، نو کورني تولیدات به بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د ژرنج ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا د اول لکه اول وار د ژرنج دا ټول جوړو، بیا ورسته د ژرنج دا مکمل دا چا د غیر اچاګر ور جوړو. بیا د مو د مخه د پاکستان سره سره تللی او مو د کندهار او د خپل په کندهار سره جوړو.
دلته موږ د سمرسی بلانو خلې جوړو او دا غتر څنګه یانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
په عین وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونې مسؤلان وایي په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیزو توکو جوړولو فابریکې سته چې ترشلونه، ژرندي، نوپال، دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادې خونې مشر سید سربر رحماني وایي مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راواردېدل، خو اوس کندهار له دې اړخه پر ځان بسیا سوی دی.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیزو محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانې موږ لرو چې د هغو څخه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه یې ترشلان، نوپالو، دوپالو، تخم پاشو، ژرندې دي دا جوړیږي. کیفیت د توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډېر لوړ دي. پخوا موږ ته ترشلو، دا نوپالو، دوپال، دا هر څه د همسایه هیوادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نه سوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکي په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطع وي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسیدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولی.
ازادي رادیو .com